او ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خپرونه کې شریکو. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سره کړ چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقې وڅېړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسیون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکي شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سر لنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یوه اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه یې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځو رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمال او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډېره ښوونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبې د ورځې په ډزو کې د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن و شل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والي او ساتونکي چې نوی په دنده ګمارل شوی و هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلی امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجي د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په قونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په قونسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وشل شوی هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکیه او امریکایي مقاماتو چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي چې خاشقجي قونسلګرۍ ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او بیا وشل شوی دی. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او برطانیې پرون په یو ګډ بیان کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال خاشقجي وژنه غندلې ده او ویلي دي چې د دې قصې په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکاره شي. روسیا وایي د منځني واټن وشتونکو راکټونو له یو موافقې څخه د امریکا وتل به خطرناک کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگټن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهمې موافقې چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هېواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې مسکو د کلونو لپاره دې تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبی چخر شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبی چخر دا مهال د هغو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدلی شئ. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غني بیا خلک وسیل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه.
د قندهار د والی مرستیال وایي د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاوي یو شمیر کسان نیولې دي او د په خبره برید کوونکی د افغان د والی ساتونکو او په پیښه کې وچل شوی او بل ملګری چې برید یې طرحه کړی و پاکستان ته تښتېدلی دی.
خارجان لاس درلودې خپل جنرال نوشتلی ریسته د امنیتي ولسیت کې زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کومندان سره د کلور د دې کومندان سره ژوند دي دا و دې ټپیان شوی.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لرو او هم دا وري چې روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډیر خطرناک وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد یکشنبه د رایې ورکونې د بهیر د ختمېدو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسي جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان پاتې وشتمه او نوشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استازي وټاکي. د ولسي جرګې دا وار وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ولسي جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پای ته رسیدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره رای ورکړي.
افغانستان عظیم ولسه، له تاسې ټولو نه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسې په ټول قوت خپله اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورنۍ چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکام وبلل او وی ویل چې وسلوالوي 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته مرګ جوړ لاړه ولیدم. د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسیون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبې په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
مرکزونو شمیره 4500 رائے ورکڑی دی پر بردش ولایتوں کی غیر دی قندہار او غیر دی بادغیس او غیر دی مننیو انتخابات سخا دی چلو دنگا پشاو خواہ کی خلق کو رائے ورکڑی پر مجموع کی وحید شو چی انزل سلیت کسلا و ایدین دی شرائطوں پر ڈاکنوں کی جنوب کرنے چی دا تیرو انتخابات تا پر قطر سرا دی رنوڑا کچا گڑون دا چی پر انتخابات کی تسرہ کی.
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومیټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رایه ورکړه. د رایه ورکونې له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا د ځینو رایه ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې وې.
دا سفیر استانګسی پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 400 میلیونه افغانانو برخه اخیستې و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وستل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالې حمله کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخاب بات په هغه ډول چې لازم و آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بے نظمۍ او ادعاوې دومره مهمه او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کې د شتر پختنې لاندې راولي. په دې اړه د بحث لپاره همدا شی بل کابل څخه د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رشید صاحب سهار په خیر خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړی دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر د سرګندونو په اړه ستاسو عکس العمل څه دی چې وایي 400 میلیونه شاوخوا کسانو پکې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله خطر سره شوي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدل په موږ شپه باندې 12 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیونه ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیونه ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیونه او 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د دې کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سوي چې ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست چې
دوی هغه معلومات.
بله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوي چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 400 میلیونه، یعنی د 400 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګوري دغه دوم ورځ کې د مرکزونو شمېره په 2 ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. اقتصاد په حدود 400 مرکز او د تشکر حساب کې چې هغه 400 نفر په بخ واخلي دې کچې ته نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه پورې حقیقي نه دی او دیو مسؤل نهاد څخه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې په ټاکنه کې راپاروي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټونکی بولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاروي چې اول 3 میلیونه وروسته 400 میلیونه. په تېر ځل کې نور سنی صاحب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسوو. دوی مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره رسول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د زاوین ور دي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوو، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې په دې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوملیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپله زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې نوم یې خپل د پلار نوم یې په لیست کې و، هغه سیریال نمبر د سټیکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فرمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګونی چلند په بهیر کې وشي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه غواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټولې ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې به درغلۍ شوي او یا بې نظمي شوي دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت په دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د هغوی راته باید درناوی وکړي. چې مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو، ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې دې لامل وګرځېده چې په پروسه کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوصل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه کې هغه سایکولوژي هغه چې وسوایم، دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړي وو، یعنې دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل شوی چې په هغې کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غزول د شپې 8 بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنه د سبا ته وځنډېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونسولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او بیا ښه همغږي د کمیسیون نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د قندال ټاکنو سره یو ځای غدار کړی وي چې ټول ځای وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونتوانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو ټول وسوړو، په دې خاطر چې دغه ناظرین دغه مرکزونو باورلیک ځان سره نه درلوده. دل هر ناظر باورلیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوا کې موږ نه سوال چیرته باورلیک ترلاسه کړو. نظارت دوی اوتومات پښتن لاندې راوسته. دغه مسایل چې د سره ور دي او کمیسیون د بعد موږ په ډیر عجلې سره په یو نه د خاطر نو تعدیل سره په دې کې کوم چې څنګه لپاره وره.
رشید صاحب، په خپل تاسې د یو څارونکي مؤسسې په توګه چې دا پروسه مو څارله، د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې مو په نښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو لخوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو لخوا هم د زور کارولو په باب ادعاوې شوې دي، د هغوی لخوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟
موږ په مجموع کې د کاندیدان سارونکو ونډه ډېر مثبت از ځکه چې هغوی حداقل یو ښه فشار و د تقلب په وړاندې چې هغه مبارزه وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ولې یو څه باید له پامه نه باسو چې دوی نه پوهوی، نه زده کړه د ټاکنو د قانون او د طرزالعملونو په اړه باندې په ډېر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې وه. په ځینو حالات کې موږ خپله شاهدان وو چې اخودب رامنځته کېده، پروسه اخلال کېدله، د کمیسیون په کار کې مداخله کېدله، چې دا خپله دې څرګندوري کوله چې هغوی نه پوهېدل په خپل هغه ونډې باندې او خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولې یو څه چې باید ووایم، له بعده مرغه چې زورواکانو په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلوده، دوی خلک وګواښول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو موردو کې هغوی دې ته جبران وادار کړی چې چا ته رای ورکړي چا ته رای ونه کړي. د کمیسیون کارکوونکي وګواښول، موږ حتی پرون له کشف سره راپور درلوده چې هلته یو مرکز د ټاکنو په ورځ باندې د امنیتي دلایلو له امله نه و خلاص شوی، هغه بل ځای ته انتقال شوی. ولې هلته یو مشخص کاندید وسله والې ډلې په خلکو باندې زور جبر کوو چې باید صندوق هماغه کاندید ته ډک شي. نو دا خپله ځینې موردونه وو، حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخوا کې د ځینو نوماندانو لخوا نه دا له بعد هماغه یو دود و چې دغه د دغه ټاکنو هغه تیاري خواوې دی چې په راتلونکي موږ ته اندېښنه لرو چې خدای نخواسته داسې نه شي زموږ ټاکنې په یو تجارتي مبحث باندې تبدیل شي، او دلته هغه کاندید چې ډېرې پیسې لري، میلیاردر وي، میلیونر وي، هغه راشي خلک واخلي په پیسو باندې، او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بېچارګي چې هغوی نن سبا یو بوجي وړو ته یو دوه منه لرګۍ ته احتیاج دي، هغه لاشي دغسې مسایل ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شو بې نظمیو درغلیو د کمیسیون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم بل افشای واله یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري چې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 2200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه اوس حمله احمد تکلنا اوروچه د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د ورستۍ انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانه وال ستریت ژورنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواښ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانیستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو، او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی، او د ملکی وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنیو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له کبله پر خپل حکومت بې باوره دي. وال ستریت ژورنال لیکي سره له دې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 50 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یو لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکي لپاره رایه ورکړي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2000 لومړي کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په ژنیو کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ سټارز اند سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هغې وینا ته اشاره کوي چې وایي دی ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکي د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق وژنې ته اشاره وکړه او ویې ویل دا پیښه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د سټارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ یې وکړه. ښاغلی ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. سټارز اند سترایپس د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا کندهار د والی مرستیال حاجی غلاله دستګری وای د کندهار ولایت مقام د خنړی حمله طرح کونکي دوه تنه چیوې ووشل شو دوهم پاکستان ته تښتیدل دي. دستګری د ازادي رادیو په ځانګړي مرکه کې ویل چې حمله کونکي د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس 15 ورځې مخکې خپله کورنۍ پاکستان ته لېږدولې وه او په خپله هم تر پیښې نیم ساعت مخکې تښتېدلی. ښاغلي دستګری د مرکې په پیل کې ازادي رادیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنجشنبې په ورځ د کابل څخه میلمانه راغلي وو، د حساب قوه مشر راغلی وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووتلې کې چې دوی د هغه سره په تشریفاتو کې وي، د تیارو د رضا پیلو سره ځي، تیارې راځي، دوی تیارو ته خېږي، ووتلې چې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه دغه وخت ټوپک را راولي دي او دغه ولي قمندان سره په نقشه کړې دي، پسې د نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه طرحه شوی دی؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دي چې دغه بل نفر د بصیر پخوا په پولیسو کې کار کړی دي او د یو کار څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دي. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بالا، خو زما د ده چهره نه پیدا کېږي او دې تازه راغلي وو د ځای پر ځای شوي دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی و چې د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي، والي صاحب د ګارډو کمانډان ده، یا دغه کسان د چې درته دې ځای پر ځای کېږي مسؤلیت یې ډېر هغه ته راجع دي، او کسان چې د پېژندګلوي کوي دا ساو د غلطي هغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې هغه ساو کړې ده غلطي کړې، زه په دې کې دایم چې هغه ساو غلطي کړې ده، کسان دا کار نه دی چې کړی وای، باید د کومندان د ګاردم هغه تم چانس زمينه و چې هغه مو تشتیش، هغه نه دی تشتیدلی، هغه ته پاتې شوی دی. نو دا سړی هغه په مسلیت باندې دته ځای پر ځای شوی دی.
په پېښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې په هغو کې یو الهام دی، یو قمندان صدقل اردو دي، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي، یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیس د امنیت دی، دا دوه شهیدان دي. دوه کسه خارجان ټپیان دي چې په هغو کې یو د امریکایانو خپل یو جنرال دی، یو یو عسکر دی. موږ پرون تللي وو د والي صاحب پوښتنې ته، والي صاحب پوښتنې تر څنګ د هغو پوښتنه وکړه، او خپل جنرال استولي وو جرمني ته، ترجمانان یې بګرام ته استولي وو، والي صاحب وو قمندان صاحب کوروردي د دې وو الهام ونګوري وو بګرام ته، والي صاحب عزت اوس ښه دی، شکر دی، پښه یې خوښ شوې ده، په پښه کې لګېدلې دي.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
په هغو کې یو مولادا دی، یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسانو څخه دي. دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول، دغسې تر تکې کړنې ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس درلودې، خارجان خپل جنرال نوشتلې، خارجان کلاس په درلودې خپل عسکر نوشتلې، خارجان کلاس په درلودې خپل ترجمانان نوشتلې، خارجان کلاس په درلودې یوازې کومندان صاحب رازق شهید کړی وای، رئیس د امنیت یې ودی شهید کړی. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کومندان صاحب د کلور دی، مهم کس دی، یو کومندان صاحب د زوم دی الهام، دا ودی ټپیان شوی. نو دا ښځې چې کومه مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسلوالو مخالفین ته خاص استخدام شوي دي، او یا د دته د سیاسي مخالفین ته خاص استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپلو خلکو دفاع کړې ده، کوي په دې ته ولاړ یو، که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوی کې نو یو امریکایي ولاړ چې موږ ته سبب نه غریب خلک شهیدان کړل، موږ د هغو د شاغ ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو شاغ مو پورته کړي، هغه شاغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور پرې ورسوي.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلالی دستګیری و چې د کندهار ولایت مقام د خنړی حملې په اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې. روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره د منځني وطن ویشتونکو اټومي وسلو د معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو